السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شپې دا نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مئی لومړۍ نیټه دا زه فرخنده اسد مو په دې خبرې سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام تړون هم لرو او ریدلې مهي روي په لومړۍ زموږ د همکارې انیسا اجمننا خبرونه وو السلام علیکم اول د خبر نو سرټکی د پاکستان حکومت سنې مخالفه ګوندونه وای د پاناما اسنادو په ډاګه کې دروست دی وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي په کوټه کې اندوان او سیکان وای عبادت خانی محفوظ نه دی حکومت ته ورته تحفظ ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام شخړې په موضوع د خبرو لپاره نن جنیوا ته سفر کوي دا خبرونه تفصیل د پاکستان حکومت دوه مخالفه ګوندونو د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په سیمه کوټلی کې یوې جلسې ته وویل چې د پاناما اسنادو په ډاګه کې درست وزیر اعظم نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي
ترسو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نوی مکمل شوي تاسې استعفا ورکړي او تاسې په دې تورون کې بری شي نو بیا د وزیر اعظمې څوکۍ سنبال کړي خو میا صاحب ستاسو ورځې نوري ختم شوي ستاسې ټول دروغ او دوکې ټول ته په ډاګه شوي دي
دغه سیر پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په لاور کې خبریالانو ته وویل چې د پاناما اسنادو په سیر تورونه رستو په اخلاقي توګه په واک کې د پاتې کېدو جواز ختم شي وزیر اعظم نواز شریف په دې رستو کې ویلي وو چې د پاناما اسنادو تورونه ور باندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي پښتون ملتپاله ګوندونه دریز لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې دا لا غرستو ده چې د کابل د روستي برید پسته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال لیډیو ته وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې د ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې
خبر تر وکیږي د افغانستان د حکومت او د مسلا او سوال مخالفین ترمنځ څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن پرې تاکي کې جن پرې ولار دي په کلکا نو بیا به دواړه وزنه په ګډه د هغه خلاف جن کوي نو دا دواړه خبرو کې یو عام نشوه
دغه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي عثمان کاکړ نن مشال لیډیو ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې مداخلت پرې خودو اس اراده نه لري خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 23 په خپل ویبپاڼه لیکلي و چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نږدې همکاري کولو سلا شوي دي په کوټه کې اندوان او سیکان وای د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې د یوې عبادت خانې نه لا درکه شوی مذهبي کتاب تر اوسه نه دی موندل شوی تیر ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهره پر مهال د سیکانو یو مشر جسویر سنگ وویل د اپریل په 20 یې د عبادت خانې نه مذهبي کتاب ورک شوی دی باید چې حکومت اقلیتونو او داغي عبادت ځایونو ته تحفظ ورکړي
زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا سوی دی موږ سوله ایز لږکیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي موږ د هغه لپاره سوله ایز احتجاج کوو
حکومتي چارواکو لا د اندوانو او سیکانو د یادو غوښتنو په اړه مشال لیډیو ته څه نه دی ویلي د پوځي عملیاتو له وجې د کرمې جنسې مسوزو زیمشت پاړه چمکنې او لیشیرزو سیمو بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د شمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي د لیشیرزو سیمې کډوال عبدالغفار پرون مشال لیډیو ته وویل چې حکومتي ادارو له کډوالو سره د ستنېدو پر مهال هېڅ مرستې نه دي کړې او دوی د استوګنې د ځایونو په ګډون له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي هلته د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې او مشر مجاهد علي نن مشال لیډیو ته وویل د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د ځینو نورو شیانو مرستې نه دي کړې خو دا مسأله به ورته زر تر سره هواره کړي یو استرالیایي چارواکي ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی د ارګ لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د استرالیا ګورنر جنرال پیتر کاسکروف د ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې وکړه ولسمشر اشرف غني له دغه استرالیایي چارواکي سره په ارګ کې په کتنه کې په رزګان ولایت کې د استرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د غي لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزل په برخه کې د استرالیا د ونډې ستاینه وکړه دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او خپل سعودي او اردني سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام د شخړې په موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 10مه ویلي دي جان کیری اراده لري چې په شام کې د شخړو ختمولو لپاره پر روانو هڅو غور وکړي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلو ماسکو د امریکا غوښتنه رد کړې ده چې په کې په البخار کې د ډسبندې د غزول لپاره د شام په حکومت د فشار اچولو غوښتنه شوې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی دی د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. وزیر اعظم عبادی د اپریل په 10مه په یو بیان کې په مظاهره کوونکو غږ کړی دی چې په پرامنه توګه د احتجاج وکړي او د ریاستي ادارو ودانیو ته دې زیان نه رسوي. د عراق د یو شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا ګرین زون ته پر ننوتل او یو شمېر یې د پارلیمان د کابینې ودانۍ ونیولې. د احتجاجونه له هغې وروسته پیل شوي دي چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رایه اچونه رد کړه. او اخیری خبر دا چې د سرکاري نتیجو تر مخه د ایران د پارلیماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ولسمشر روحاني سیاسي اتحادیانو لویه کامیابی ترلاسه کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي وو د امیدوارانو هغه فهرست چې د حسن روحاني ملاتړ ورته ترلاسه دی د تیرې ورځې د دویم پړاو په نتیجه کې د 290 سیټونو په پارلیمان کې 8.5 زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په نوي پارلیمان کې بعد د محافظه کارانو ټول ټال 6 او خپلواکو کاندیدانو 1 څوکۍ وي. دا خبرونه پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پاناما اسنادو په اړه له وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. دا چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امن خبرې څنګه پر وړاندې بوزي.
څوک چې خبرې کوي عرب خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن پرې پاکستان کې جن پرې ولاړ دي په کلکه نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغې خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه ونه شوه.
د کورمې د بیکوره کل شو خلکو د واپسۍ لړۍ دوام لري. پوستان شوي کسان له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
اوس هم دا د اسمان وریز دی او نور بنیادي ضروریات کوم هغه ورته ورکړلی شي لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته، بسترې نشته، نو که لږ ډېر.
او اونیس پروګرام تړون کې ستاسو د یوې سیمې پر تاریخ او ژوند جواک خبرې کوي.
موږ نننی وخت کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلعه ده. خو که موږ لږ ډېر شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات به یو خطې نوم دی.
د مشال سره واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پاناما اسنادو په اړه له وزیر اعظم میاں نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بچو زرداری وایي چې نواز شریف اخلاقي جواز نه لري د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی، خو وفاقي حکومت دریز لري چې د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره جوړ شوې لار نه به و نه وړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار ګل ایاز ناورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی په ورځ د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نومونو راتلو وروسته نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. تر څو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نوي مکمل شوي تاسو استعفا ورکړي او تاسو په دې تورن کې بری شئ نو بیا د وزیر اعظمۍ څوکۍ سنبال کړئ. خو میا صاحب، ستاسو ورځې نورې ختمې شوي، ستاسو ټول دروغ او دوکې ټولو ته په ډاګه شوي دي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچ کولو لپاره کارول کیږي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبریالانو ته ویل
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
د بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تا پا جمہوریت کے دنن داسی قسمت تورونا ولگول شی نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شی چی نور پا واک کے پاتی شی زکا چی نواز شریف با پا کم خلو خلکو تا وی تاسی ٹیکس ورکی یا تا اغلا کردی دا حقا سنگا تا پوست کولی شی پر حقا پا خپل تورونا لگی دلی دی
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہیں
عمران خان زیادہ کرا چی وزیر اعظم نواز شریف دا دی ہر سا جوابونا هم ندی ورکڑی او نموڑی دا جمہوریت نا باچاہت جوڑ کردی دی د پاکستان پیپلز پارٹی او د تحریک انصاف ګوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاری ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو فیصله کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو برید تر 15 زیات کسان ووژل. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې په ټپه درېدلې وې، خو بیا له پېښور او کوټې نه پښتانه ملتپال کابل ته لاړل او له هغې وروسته په دې اړیکو کې یو څه حده ښه والی راغلی و. پښتانه دادا چې همدا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه تاوتریخوالي ته په کوم نظر ګوري؟ تفصیل زموږ له همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ سوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غني اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې له لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
هر څوک په دې ګمراهۍ کې دی یا په دې غلط فهمۍ کې دی یا په دې ناپوهۍ کې دی، هغه هم پکار دی د غلط فهمۍ، د ګمراهۍ یا د ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ چې دی هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي، چې علاقې یې ډېرې زده دي. عملاً له دې کاره نه ګرځېدلې دي، نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنې عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې کړي وادې نه کړې پوره.
دا وعده شوې وه چې خبرې ترې به کېږي د افغانستان د حکومت او د مسله وسوال مخالفین تر منځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن بړې تاکي کوي جن بړې ولاړ دي په کلکه، نو بیا به دواړه هېوادونه په ګډه د هغې خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه ونه شوه، او بیا خصوصاً په کابل کې کوم چاودنه شوه او هغې ذمهواري چې کومو خلکو واغسته، نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناست دي. دې لحاظ سره خو د پاکستان ډېر لویه ذمهواري جوړېږي چې په کار داوه چې د خبرو اترو لپاره لاره هواره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې سوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار له مخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره د پاکستان تعلقات څه نوی کار نه دی، دا د 150 کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی و، طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کرسټین فیر وایي افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپله مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
This is something that Afghanistan should have done.
Afghanistan چې څو اوس وکړل دای باید ډیر پخوا کړی وي. د جیش محمد جماعت الدعوه او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادی په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپله د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري. له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر په وخت د هیواد له چارواکو سره لیدلی او په نورو مسایلو سربیره ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. دواړو خواوو همداراز د افغانستان د سولې په لړ کې د جوړې شوې سلور اړخیزې کمیټې په اهمیت هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
چین او پاکستان سره شوی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړي دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلي عزیز له وانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړي او کاږي د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړي او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلي عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړي دي. چین او پاکستان دغه سلور اړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه سلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځته راځي چې په کابل کې د طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل ژمنې د ملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډې کې کړې وي او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ما زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر نږدې همکارۍ کولو سلا شوي دي. دا له هغې وروسته ده چې د کابل د وروستي برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوي دي. د لیکنې ځینې نورې برخې زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د چین او پاکستان چارواکو ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات په لړ کې له افغانستان سره نږدې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي وو چې کابل د سولې بهیر په برخه کې نور د اسلام آباد د مرستو تمه نه لري. د چین او پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د همکاري کولو دا اعلان لا وروسته مخې ته راغی چې د جمعې په ورځ په بیجنګ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ملاقات وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلي شوي دي چې دواړو مشرانو د چین او پاکستان اړیکو د سیمې او نړیوال پرمختګ او د افغانستان په موجوده حالاتو خبرې وکړې. سرتاج عزیز دا مهال د ایشیایي هیوادونو ترمنځ د رابطې او اعتماد سازۍ د اقداماتو په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په دوره دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې په نږدې همکاري کولو سلا شوي دي. دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د کابل تر وروستیو برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان تر اوسه په رسمي توګه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته ځواب نه دی ویلي. په اسلام آباد کې چارواکو ویلي دي پاکستان به له افغان حکومت سره د الفاظو په جنګ کې نه ورګډېږي، ځکه چې د حالات به د هغو خلکو لاسونه لا مضبوطه کړي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې نه غواړي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د ژمنو یادونه کړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان عملیات ستایلي دي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور د پروژو د عملي کولو په برخه کې په پرمختګ د اطمینان څرګندونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چې دواړه مشران په دې سلا شوي دي چې کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور به د سیمې حالات بدل کړي او د دې نه به یوازې چین او پاکستان ته نه بلکې ټولې سیمې ته ګټې ورسیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوله بې شک چوپ
ډېره سخته راغلې تېره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د قبایلي سیمې کورمې مسوزو او علي شیرزو سیمو نه بې کورکل شو خلکو د واپسۍ لړۍ دوام لري، خو ستانه شوي کسان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د چارواکو د شمېرو تر مخه په تیرو لسو ورځو کې 1200 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړل شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم خپل کورونو ته رسېدلي دي، خو په دغه سیمو کې د بنیادي سهولتونو لا هم نشتوالی دی. بلخوا چارواکي وایي چې دغه مسله په پام کې ده او ډېر زر به د دغو خلکو ستونزې هوارې کړل شي. د کډوالو د ژوند په اړه نور معلومات د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې مسوزو زهمش پړچم کني او لشزو ته د پوځي اپریشن له کبله بې کورشیو خلکو د ستنېدو لړۍ روانه ده. قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې تر مخه تر اوسه د 1200 نه زیات خاندانونه خپلو سیمو ته ستنه کړې شوي دي. د کډوالو د ستنېدو لړۍ د اپریل میاشت له 6 نیټې څخه پیل شوې وه او په لومړۍ مرحله کې مسوزو او د لشزو خلک واپس کړی شول. بل پلو د سیمو متاثرین ګیلمن دي چې حکومت ورسره د ستنېدو په وخت هیڅ مرسته نه دی کړې. د لشزو سیمې عبدالغفار مشال ډیو ته وایي کم خلک چې استول شوي دي په هغوی کې زیاتره د کلو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبوره دي.
دا ښکاره خبره ده چې مسوزي واپس شوي دي، مغو ته هم مشکلات سره مخامخ دي. او اوس له شیرزي څخه کوم واپس کیږي؟ سری هر شیرزي بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته، مخکې نم نو د شپې دغه د کینستل ځای هم نشته، څه باران شي څه هغه باران نه پټ شي. نو هغه شپه کول خو ډېره غټه خبره ده، که چا ځان ته ترپال یا څه شی لګولي کني ټینټ مینټ هیڅ بندوبست نشته.
متاثرینو په خبره په سیمه کې زیاتره خلکو کورونا د جنگونو په وخت رنګ شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. د سیمې یو بل متاثره کس مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي که دوی سره زر ته زره مرسته ونه کړی شوه نو ژوند یې متاثره کېدی شي.
خلکو کورونه ویران شوي دي، ړنګ شوي دي، ټول ګرځېدلیم دي، کسانو کتلي دي انشاءالله. او د دې لپاره د ټینټونو انتهایی ضرورت دی، ځکه څه بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي، ورځې تیرول دي، یخنی ګرمي باد باران دی، اوس هم دا د اسمان وریځ دی او نور بنیادی ضروریات کوم یې هغه ورته ورکړلی شي، لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته، بسترې نشته، نو کلک ډېر.
د قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال رډیو ته وایي موږ سره د وسایلو کمی و نو ځکه د سیمو متاثرینو سره د تلو په وخت د ټینټونو او نور داسې سیزونو مرسته ونه شوله. دی وایي په سیمه کې چې چا کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو لپاره ورته د ټینټونو ضرورت وي هغوی سره به مرسته کېږي. مجاہد علی تر مخه د متاثرینو ستنیدنه به تر مئی و منټې پورې جاری وي چې پکې زهموش نپاس د پاڼه چمکني ځینو علاقو ته بېکوره شوي خلک ستنولی شي. او رګزو سره په پوله په منځني کورما کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د کال له 2009 راهیسې روان دی. طارق رګزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې او وایي چې د بلوچستان په حاجی شیر سیمه کې یو اونۍ وړاندې له ګوردواره مذهبي کتاب غلا شوی دی خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلې یوه لویه عبادت خانه باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازت ورکړل شي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال همکار بارکوال میاخیل راکوي.
حاجی شار د کوټه شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسېدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې یوویشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدې روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یوه ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کېږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نسي کولی. د کوټې اوسېدونکی یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کېږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی شار بازار په شمول د سیوې او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندره غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کېږي بل ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای سي. تر اوسه نه د کتابونو څه درک شته، نه مجرمین نیول شوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل شوی. نن مو مذهبي کتاب غلا شوی، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کېږي. سکان او هندوان د بلوچستان په اکثرو سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې باندی خوندی ندی وای پا رسته کلونو که گان شمیر هندو تجاران دا وصلو پا زور وطرشتول سول او دا پیسو پا بدل که راخوش سول چه وای لعمله دا سکانو و هندوانو زین کورانی دا پاکستان نورو شارونو تکرد سوی
دا مشال ریدیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه زموږ د همکار انیسه حاجمل ناورو.
د پاکستان حکومت دو مخالفه ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف ګوند د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم نواز شریف بیا په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت والا ګوندونه دریس لري چې پاکستان د افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړي. دا دعوه وروسته ده چې د کابل د روسي برید پسته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پرېکړه کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چین او پاکستان د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نږدې همکاري کولو سره شوي دي. په کوټه کې هندوانو سیکان وایي د بلوچستان په حاجي شار سیمه کې د یوې عبادتخانې نه لادرکه شوي مذهبي کتاب تر اوسه نه دی موندل شوی. تېره ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د سیکانو یو مشر جسبیر سنگھ ویل د اپریل په یویشتمه د عبادتخانې نه مذهبي کتاب ورک شوی دی. باید چې حکومت اقلیتونو د عبادت ځایونو ته تحفظ ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې د کلمې جنسي مسوزو زیمشت پاړه چمکني او د شیرزو سیمو بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د دشمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. هلته د کبادي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د وسایلو د کمي له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د ځینو نورو شیانو مرستې نه دي کړې خو دا مسئله به ورته زر تر زره هواره کړي. یو آسټرالیایي چارواکي ویلي دي چې هېواد یې له افغانستان سره مرسته ژمن دی. د هغه لخوا پرون په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د آسټرالیا ګورنر جنرل پیټر کاسکروف دا ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او له خپلو سعودي او اردني سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام د شخړې په موضوع خبرې کوي. او د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي ویلي دي د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس امنیتي کوي ځواکونو په کنټرول کې ده. په بغداد کې احتجاجونه لا وروسته پیل شو چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره را اچونه رد کړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمه برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي دا ډیره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروایۍ په وجه باندې د چترال خواوشا 1400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو. څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تګ نه یې من نکړل. ادارې زیاتوي چې دې متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تېرې کړې خو اوس د سیلاب خبرداری دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل خو حکومت دوی بېخي له نظره ویستلې او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پرېښودو مجبور شول. ادارې اخیر کې ویل له دې وړاندې دې متاثرینو څو څو واره خپل احتجاج ریکارډ کړی دی کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخري پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحلې یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاري وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځینې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسی مصلحت په وجه جرایم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړي نو پکار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایعو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغوستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي نو هله به ممکن شي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که چیرې پاکستان د نړیوالو باور ترلاسه کول غواړي نو باید د ترهګرۍ پر ضد اغېزناک ګامونه پورته کړي. بلخوا ایپی خبری اجانس د افغانستان د بیا ودانۍ د څارنې ادارې د مشر د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. دغه ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیره کې کمی به په امنیت بد اثر وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاز نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته یې مالي مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوري امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازی ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشرې په څرګنده دا خبره کړې چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معامله کې د پاکستان دفاع کړې او ویلې دي چې دوی په یو ستراتیژیک څلور لاره کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړی خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبیون وایي که څه هم په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډله ییزې وژنې وروستو د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلاره جوړه کړل شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبي پنجاب کې اوس هم داسې ځایونه شته چېرته چې د سخت دریځو او تر بندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورځپاڼه وایي که چېرې پاکستان په اغېزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپله ډزې ودروي. بلخوا ایف پی خبرې جانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا څارنې اداره سیګار خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لږ شمېر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د څارنې توازن خرابوي. خبری جانس وایي افغان ملي دفاع او امنیتي سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتي چارې په لاس کې اخیستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمیره 9800 ته راټیټه شوه. دا شمیره به راتلونکي کال کې 5500 پورې راټیټه کړل شي. خبری جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وایي په هغه هیواد کې لږ ځواکونه دا ښایي چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولولو هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبر جاس لیکي جان سوبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبری جانس لیکي چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دی. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سوبکو خبرداری ورکړي چې هیڅوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبری جانس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو کوم مخت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بېخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټاک چرته وو.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په خپرونه کې د سوات سیمې پر تاریخ، ژوند، جواک او روایتو خبرې کوو. د پروګرام جوړونکي د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون او ریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو. او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شایي ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالې او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالې اوریدلی وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننی سوات کوم ګورو، نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلع ده، خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې، نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې جبهه بلتستان پروت دی، کوم ته چې په تېر وخت کې نوردرن ایریاز ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق، او په جنوب کې کوهستان ډسټریکټ د شنلی د مشرق دو طرف نه، په جنوب کې د بونیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي؟
یوره دا یوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلورو نه والا پنځو لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښار هم دی. دې سره په خوا کې چې بشریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته دا خوږه خیل ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده، نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده. او دې نه لږ بره چې دوی دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل علاقو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم د ګاوري ژبه ویل کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا پنځه ژبې ویل کېږي، پښتو ویل کېږي، توروالي ویل کېږي، دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویل کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویل کېږي، ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، ګوجرو ویل کېږي. خو موږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاوېږي چې هغوی اوسېږي. شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
ژوند ژواک
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موقعو او څنګه لمانځي؟
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، دا علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو که هله کېږي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي. او روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو
عثمان ولسیار په سوات کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سوات خو یو روجان دا دی چې پتري عمل ته یو بنده یو غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کوم شي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کوم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کوم کمیټي ده، کوم تنظیم چې دی دپاره روشي، هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا نوې غونډه کې راغلې ده چې عموما دغه کوم محلي یا دغه کوم کلیوالي چې کوم کورونه دي
نوغی یو مخصوص پیسې راغونډی کی لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ هغه ټولې راغونډی شي هغه د محلي د کمیټه چې کوم مشري هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تاسو کې چیرې تاسو ته څومره میلمنو د خوراک تنظیم کول دي چې هغه خو هغه خپل کور هغه د تنظیم نشي کولای میلمنو زر کول په خپل په غم کې نوغی لپاره دا تنظیم وشي چې یو نمبر یا یو پخلی پون کې ترڅو هغه سره خبر وکړي او دا وخت مقدار هغه ټول چې کرنے دا پارا دومر خل کو ڈوڑا ما خان دا پارا دومر خل کو ڈوڑا یا اور سر دا چین کے زام دا طریقہ بانے غم ترقی گی بیا چکم دا سی خدرتی آپات راشی یا دا سی بم اور نزی گی یا لو یا حادث شوی نو بدا سی وقتون کے خل کو کی بیا آغا دا ولی جذبہ نسبتن لکا زیادہ را پیدا شی دا غی سر مالی مرستم دیر زیادہ کئی دا غی سر سماجی والم دام درد اظہار دیر زیادہ کئی
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل
پسواد کی چې د ما په نظر کې کم ډټونو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډیر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډیر عجیبه جهان دلته کې روان دی دا جهیز ډیر زیات غلط رنګ اغستی دی دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې کوم ګورې د جامې جوړې چې دي نو ډیر زیات ګران بیا دا عمل روان دی دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کیږي یو حواله خو خدای چې د نوې د خپلې تقاضې دي خو دې کې زمونږ تعذیبي او زمونږ سماجي نظام چې نه هغه ورسره ماتېږي
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې اوس په یو بل نشو کولای ځکه چې دې حالات مونږ ډېر زیات اوس په لو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر ساده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو د هغې وروسته د اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بلاسټ کړی دی هغه تباه کړی دی د هغې کې دا نور رو نوم ټول متنفر شو دی یو بل ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېر زیات شوی دی باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑلی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانه سر چی دی نو دا پیدایش نیچی داغی سر ظلم زیاده شروع شی نزایم که داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت په نوم باندې پخا قتل کېدو اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم ولا ورکړی دی داسې دوه قسمونه زما مخې له راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهر یې ولا ورکړی او وی چې دا دی خودکشي کړې ده
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي
خو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه هغو ته پته نشتي چې زمونږ څه حق دی مونږ به دا حق اخلو څنګه خو بس د یو تیاري په شان د خپل ژوند تېروي که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي که هغه د حکومت په نوکرو کې وي که هغه بل چیز کې وي که هغه یو عام د کور ښځه وي که هغه د غریبو علاقو ښځه وي خو تکلیف آگے جات لے گلے من کی کم حالات لے چلی تھی کم منگا کی کم طالبان دلاسا خز دی جتی او داغو تا سیٹ او داغو تا بدی ردی لی دلی دی نو دادی دی ری دو خبری نیدی الہ خبر کی جی دخل کو دازر دیری نبیا دوبارا دکشی
رفت ناصر زیاد تکڑے چھے پشتانہ باید میرمنو تا دا انسان پستر گو گوری او حقوی تخپل حکونا ورکڑے
زه د خپلې معاشري د ایرونو ته دا زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي د دوی حقونه مه خرابوئ که هغه د جایداد حق وي که د هغه د تعلیم حق وي که هغه د خپل د رای اظهار حق دی که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی د دوی حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ
دی سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیری ورته مونږ وایو نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کوم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده دغه شان په سوات یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته مونږ وایو په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي ګولډ چوت وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي کورنډم دي په ملمجبه کې په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ چوت وایي دا هم ځای په ځای دي په سوات کې ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي اور شنگلی حد شروع کیږي نو دا کله چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي
نو موري وای د سواد د مزکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوه کوي
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کیږي پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کیږي دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي او دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره روسه حد نه دی معلوم شوله ډېره زیاته پیدا کیږي وړی چې چوت وایي کنه جی میوه پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري په سورک دی
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50 فیصد آبادی چې دا غو زراعت سره ټچ تا ډیر 15 فیصد چې کوم دي دا خلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونو چې کوم دی هغه طرف ته هم روان دي
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې سوی دی د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہي په 1415 کې دلته ختم شو د دې سواتیان د او کابل د اړه خاوز قندهار د اړه خيونو د قبيله را لا چغم پښتانه او د غزاړو سواتانو کوټي د پښتانه چغي د یوسف خان په نامه باندې چې د دې قائد چې نغه ملک احمد بابا او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد او تزویر نشم چې هغه شیخ مجی بابا دی شیخ مجی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماما باندې په تیر کال کې ډېر لوی کانفرنس په دغه شو په بټخیل کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تل یو مجاهد ځان له کول او سبق کې وي او څه پیري موریدي او دا او دا خو زما په نیز خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی ستګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. نو دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا چې کهونه دا په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوطه او یو پخه مثالي باچه چې سړی د اکبر سره میښودی شي د اشوک سره میښودی شي پخپله بلکل نالوستی سړی او بې سواد نمې نشي کړی. نو په 1915 کې د هغه یو قابل دی چې هغه د اسلامي کالج او پېښور یو ډېر ښکلی سټوډنټ و طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرل جانزی براغه د پلار په ځای باندې سپک بچا شو. خو پاکستان هغه څنګه فیصله چې وکړه د یحیی خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 کم اویم کې زمونږ د محلي بادشاهي ختم کړو چې خدای ګواهی مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سوات په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو. د غرونو خلک یو کارونه د بازار نه کو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو. تار شو اچول دسپوگ میں پرنا چراغ کی تل نسی زدا د تاوان کار نہ کو. شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو. چراغ کی تل نسی زدا د تاوان کار نہ کو. شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو. شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچی رکشو پکی. پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو. شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نکو. پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو. شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نکو. شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نکو. چلاس پر وہو خندرا کوی. زلف خو زلف دی چلاس پر وہو خندرا کوی پپرات پڑی ہم گماند جون دی مار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو پپرات پڑی ہم گماند جون دی مار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو